وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. زه امید ظهیر مالیم. لومړی لند خبرونه. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي لشپګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو په دوام سره طالبانو ثابته کړه چې د یو ملت په توګه د افغانستان له هوساینې سره هیڅ لیوالتیا نه لري. د ادارې دا خبره په افغانستان کې د تعلیمي کال د پیل په دورشل کې پرون ناوخته یوه اعلامیه کې کړې ده. د بشری حقوقو د څار سازمان زیاتوي هیڅ هیواد د تعلیمي یافته نجونو او میرمنو پرته د سوکال راتلونکي تصور نشي کولای. په داسې حال کې چې افغانستان بیا د نړۍ په سطح د بې سوادۍ تر ټولو لوړ شمېر لري، هغه څه چې د دې سازمان له قوله افغانستان یې له تیاره راتلونکي سره مخ کړی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان دا هم لیکلي چې طالبانو د 1996 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ د نجونو ښوونځي تړلي وو چې د دې سازمان له قوله د نجونو یو نسل یې لږ تر لږه د 5 کلونو لپاره د زده کړې پرمختګ او هغه څه څخه بې برخې کړ چې دوی یې غواړي. د بشری حقوقو د څار سازمان روان وضعیت ته د طالبانو د ناحق عذرونو، درواغجنو او ناکامو ژمنو د تکرار نوم ورکړ او ترې غوښتي چې هر څه ژر د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. حخوا د بخن نړیوال سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې په کې لمنځنیو زده کړو منع شوي دي. دې سازمان دا خبره تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي. د بخن نړیوال سازمان په خپل ټویټ کې له طالبانو یو ځل بیا غوښتي چې نجونو ته اجازه ورکړي څو ښوونځیو ته ولاړ شي، ځکه زده کړې د هغوی بشري حق دی. 1500 ورځې وشوې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تلو منع کړي او تر خوا یې نږدې 3 میاشتې وشوې چې د نجونو پوهنتونونه یې هم تړلي دي. بی بی سی خبر ورکړی چې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی برټانیې ته سفر کړی او هلته یې د برټانوي چارواکو په ګډون د مخکینی حکومت لزن یو چارواکو او یو شمیر سیاسیونو سره کتلی دي. د دې خبر پر بنسټ ښاغلی کرزی په لندن کې د برټانیا پاچا دریم چارلز د بهرنیو چارو لپاره د مملکت سیکرټر د صدر اعظم له ځانګړي استازي او یو شمیر افغانانو سره کتلی دي. خبر کې له چارواکو سره د حامد کرزی د خبرو محتوا د طالبانو او د دوی د مخالفو ډلو ترمنځ بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه چمتو کول خودل شوې دي. دا معلومه نه ده چې د حامد کرزی دا سفر رسمي وو او که رسمی. تر اوسه د پخوانی جمهور رئیس مطبوعاتی دفتر هم په دې اړه معلومات نه دی خبره کړی. افغان کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې ته د شول اورنو په لوبه کې د لومړي ځل لپاره ماتې ورکړه. دا لوبه د متحده عربی اماراتو په شارجه کې وشوه. جزئیات به وروسته واورئ. په جرمنی کې تر درملنې وروسته 500 افغان ماشومان پرون کابل ته ستانه شول. د دې ماشومانو درملنه د یو کال په ترڅ کې په جرمنی کې وشوه. د دوی په ډله کې ځینې سوځېدلي وو او ځینو یې د هډوکي بېلابېلو ناروغۍ لرلې. دا ماشومان افغاني سری میاشتې د سولې کلي په نوم د جرمني خیریه بنسټ ته معرفي کړي وو. د جرمني د سولې کلي مرستندویه ټولنه له څه باندې 1.5 کلو راهیسې د افغان ماشومانو په درملنه کې مرسته کوي. د ایران قضایه قوې د دې هیواد د بشري حقوقو یو فعال فاطمه سپهری په 13 کال بند محکوم کړی ده. سپهری ویلي چې د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای دی نور لواکه لاس په سر شي. د دې ورور اصغر بیا وایي چې خوري لس کاله د ایران د نظام پر ضد د تبلیغ په تور، 15 کاله د ایران له مخالفو هیوادونو سره د همکارۍ په تور او 2 کاله هم خمینی او خامنه‌ای ته د سپکاوي په تور په بل محکومه شوه. فاطمه د ایران د بشري حقوقو له هغو فعالانو څخه ده چې هغه لیک یې لاسلیک کړی دی چې د خامنه‌ای د استعفا غوښتنه پکې شوې ده. دا پرون سږ کال سپتمبر کې د ایران د حکومت پر ضد د مظاهرو له پیل سره سم په ایران کې ونیول شوه. او د اروپایي ټولنې په غړیو هیوادونو کې پروسه کال د کډوالو درخواستونه د وړم کال په پرتله 40% زیاتو. د اروپایي ټولنې احصایي ادارې په خبره په 2022 کال کې اته لکه 1,200 کسانو د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د پناه اخیستو درخواستونه سپارلي وو. په 2022 کال کې د نویو پناه غوښتونکو شمېر څه باندې 15,000 ته رسېده او تر هغه مخکې کال څه باندې 14,000 وه. تیر میلادي کال کې تر 4 میلیونه ډېرو اوکراینیانو د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې پناه واخیسته. تر اوکراین وروسته د سوریې د کډوالو شمېر زیاتو. بیا د افغانستان چې یو لکه او دیار له ضروري شمیر لوړ و. د دې پروګرام ډیره برخه د ازادي رادیو نور خبرونه ته جلا شوې. خو لومړی یو شمیر راپورونه. د امریکا د جمهور رئیس مرستیالې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو تړلو ته ژور اندېښنه ښودلې. کاملا هاریس دا هم ویل چې واشنگتن به د نړۍ په هر ګوټ کې د ښځو له حقونو دفاع وکړي. هغه د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي له شپږم ټولګي ښکته افغان نجونې هم په نظر درس وایي، ځکه چې برخلیک یې معلوم نه دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیاله وایي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو پر بندیز کال واوښت او دې چارې ډېره اغېزمنه کړې ده. کاملا هاریس پرون په ټویټر کې ولیکل چې دا تاثر یې نور هم له دې امله ژور دی چې په افغانستان کې نجونو او ښځو ته دا اجازه هم نشته چې پوهنتون ته ولاړې شي. میرمن هاریس زیاتوي چې متحده ایالاتونه به هېڅکله په نړۍ کې د ښځو او نجونو د حقونو له دفاع لاس وانخلي. د متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر تر دې خبرو یو ورځ مخکې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا استازي زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي وو چې طالبان باید د افغان ښځو او نجونو په برخه کې خپل چلند ته بیا کتنه وکړي. د خلیلزاد په وینا ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو د تګ مخالفت ظالمانه عمل دی او په دې ډول د ښځو اسلامي حقوق هم تر پښو لاندې کېږي. خلیل زاد له طالبانو غوښتي دي چې په ډیر لنډ راتلونکي کې باید د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانستلو دقیقه نیټه تعیین کړي. طالبانو ویلي دي چې دا تعلیمي مؤسسات د نجونو او ښځو په وړاندې تر ثانی امر پورې بند کړي دي. بل لور ته د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د تعلیمي برخې مسؤولې ادریانا وګیلار ازادي راډیو ته وویل چې افغانچونی د طالبانو فرمانونو ډیر نه هلي کړی دي.
د انجونو زرونه په نمره یو ټولګیو کې ماتیږي، ځکه چې دوی په راتلونکي کې ځانونه په منځنیو ښوونځیو نه لیسي او نه هم په پوهنتونونو کې ویني.
لشپژم ټولګي ورپورته د انجونو د ښوونځیو د بندیدو اندېښنې په خپل حال وي چې طالبانو درې میاشتې مخکې د پوهنتون دروازې هم د انجونو او ښځو پر مخ بندې کړې. افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د انجونو تعلیم پکې بند دی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تیرو څو ورځو کې په افغانستان کې د واورو او بارانونو په پایله کې د راوتلو سیلابونو لامل خلکو ته تلفات اوختي او تر خوای سلګونه کورونه هم ویار شي ودي. اټکل لچ د ونی پورستوي کې به هم نو رښتونو یو بل چپه راشي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د تیرو دوه ورځو رښتونو لامل په یو شمېر ولایتونو کې د سره مال زیانونه اوښتي دي. د طالبانو د حکومت له طبي پیښو سره د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمی تیر شپه ساجی راډو ته وویل
لکه څنګه چې هیوادوال کو جریان کې د دوه ورځو را په دی خو په زیاتره ولایتو کې د بارانو او اورې شهیدانو متاسفانه په ځینې ولایتونو کې سیلابونه جاری شوي چې سیلابونو په نتیجه کې بلخمان، زابل، فاریاب، دایکنډي، روزګان، فراه، بلخ، جوزجان، خوست کې بعضی تلفات لرو.
شغل رحیمی د تلفاتو دقیق شمیرونه شو دا ویل چې ورسته به بیا شمیرې لر سنیو سره شریک کړي. لا طبي پیښو سره د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویان زیاته کړه چې د سیلونو له امله په سلګونو کورونه نړیدلې دي. د راپورونو له مخې ډیر کورونه په بلخ ولایت کې تخریب شوي دي. په دې ولایت کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویاند محمد آصف وزیری رسنیو ته وویل چې په زاری ولسوالۍ کې درې سوه کورونه تخریب شوي دي او سیلونو په سلګونو څاروي له منځه وړي دي. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې لکه غزنی او پکتیا کې واورې ورېدلې دي چې شایي میوهداره ونو ته یخه هوا زیان واړوي. د هوا پیشندنې د نړیوالو ادارو له اټکلونو سره سم به د بلخ ولایت په جنوب سیمو کې نن آسمان وریځ وي، خو په ډیرو برخو کې به آسمان برک وي. په کابل کې نن د باران اټکل شوی، په کندهار کې به تر ډیر لمر وي، خو داسې اټکل کیږي چې د روانې اونۍ په وروستیو کې به د ورښتونو یو بله څپه هم پر افغانستان راشي.
او ردل مو چې ورسته ورځو کې د واورو ورختونو لامل د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې راوتلو سیلابونو افغانانو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي. سکال د ورختونو او بارانونو ترخوا سیلابونو افغانان نه وازی له مالی لحاظ زیانمن کړي دي، بلکې ترخواي مرګ ژوبل هم اړولې ده. دوه میاشتې وړاندې د طالبانو په خطر رسیدو په چارو کې دولت وزارت خبر ورکړاو چې په هماغه محل کې د دوه ونیو پترات کې لسلوزي افغانان د سیلابونو له امله مړ شوي وو او تر خوایي زرګونه جی کرنیز ازمکه هم ویجاړه شوي وو او سلګونه کورونه هم نړیدلی وو. اوس داسې مهال چې اټکل دی د ورختونو یو بل څپه هم پر افغانستان راشي، نو څنګه خلک ځانونه له سیلابونو وساتي څو زیانمن نشي؟ احمد شیبر دا او یو شمیر نورې پښتنې د چاپیریال ساتنې له متخصص عبدالولي مدقیق سره یو مرکه کې مطرح کړي دي.
خوښنی سره خبر مې واوري او د دې سیلابونو وتل نوې خبره نه ده. افغانستان کې موږ هر کال دغه سره مخ یو، موږ یې وتل فقط عاجله توګه په داسې حالاتو کې چې اوس د سیلابو تقریبا فصل ورته ویل کېږي، هغه خلکو چې خپل کورونه په خوړونو کې جوړ کړي یا د خوړو ته نږدې جوړ کړي یا سیلراو چې ورته وایي دوه سره نږدې او هلته د اوبو د راوتلو امکانات هلته تل په تلو کې دي. که دلته د دوی کورونه وي نو زما مشوره به دوی ته دا وي چې حداقل چې کله د باران کېږي او سیلابونه راولي نو دوی باید خپل کورونه پرېږدي چې هغه ځاني تلفاتو مخنیوی وشي.
مدقیق صاحب، په تیرو کلونو کې چې په افغانستان کې سیلابونه راغلي دي او ازادي راډیو کوم راپورونه خپره کړي دي، کله ناکله خلک داسې چې د سیل اوبه ټیټې وي خلق ورزی لرگی تری را باسی، چې بیا دا وروسته نور سیلونه پس راځي. فکر کوي چې دغه خطر همیشه متوجه دی چې بیا نور سیل پس راشي او خلک یوس
ګورې د شیبر سره دغه سیل چې کله راوځي نو په اوله کې د اوبو کچه ټیټه وي، ولې وروسته د اوبو هم شدت قوت زیاتېږي، شدت زیاتېږي او هم د اوبو هغه سفه لوړېږي. نو دا ډېر زیات خطرناکه کار ده که چېرې وګړي دغه غواړي د سفر وکړي، نو د دوی ژوند خطر کې دی سفر ونه کړي.
کله ناکله چې سیلونه راغلي دي خلک وارخطا شي، مثلا خصوصا د شپې په مخه وارخطا شي او چې له کور راوځي بیا بیرته ستانه شي، ځکه خوار خلک دي، غریب خلک دي، دوی غواړي چې د کور وسایل هم له ځان سره وباسي. په دې برخه کې باید څوک
کله سیلاب را مستکیږي نو ښه خبر دا ده چې له هغه نه مخکې دوی ځانونه وباسي. البته که چېرې حکومتي مربوطه اداره دوی ته خبر ورکوي او د هغوی دغه خبر او مشوره دوی جدي په پام کې ونیسي، او خصوصا هغه کورونه چې هغوی خامه کورونه دي، ډېر ټینګه دي او د اوبو سره نږدې دي، د اوبو د سطحې د پورته کېدو په نتیجه کې د خطر سره مخ کېږي، نو دوی باید له خپلو کورو ووځي، په خپلو کالیو پسې دې نه ګرځي، فقط هغه خپل د کورنۍ غړي چې په هر شکل کېږي دوی ته باید نجات ورکړي. نو په عمومي هغه مشوره دا ده چې دوی کله ووتل نو بېرته دې د زر په زره په لنډو کې بېرته خپلو کورو ته نه راځي، او سیلاب وکړي تر څو دغه ځواني تلفات یا د ځواني تلفاتو کچه ټیټه وساتو او یا حداقل زیات نه شي.
کوم راپور چې ازادي راډیو لري د یوې هفتې په ترڅ کې بل صفحه هم را روانه ده د وریسو د افغانستان بیلابیلو سیمو ته، نو هغه کسان چې کورونه د سیل خطر سره مخامخ دي باید څه وکړي؟ په دې هوا کې چې بارانی ده نو وتل هم ورته سخت دي.
په هر کلی کې خلک پوهیږي چې کله سیل راوځي نو دا سیل په کوم مسیر باندې تللی، دغو مسیرونه د ځانونه یوې خوا ته کی او لوړو ارتفاع ته پناه ویسي، او ځکه د ورځې لخوا دي او که د شپې لخوا وي باید دوی یعنی همیش خبرداری حالات باید د شپې د ورځې باید دوی په توجه، خصوصا چې کله ورښت شروع کړي.
د چاپیریال ساتنې متخصص عبدالولی مدقق چې لارښوونې کولې، کله چې اټکل وي او یا هم داسې احتمالات موجود وي چې پر سیمه مو سیلاب راځي نو څه باید وکړي؟
اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. نن پر زده کوونکو ماسلانو او حکومت باندې د استاد د حقوقو پاکل خبري کول موږ سره میل مده دی. یو خصوصي پانتون دی حقوقو دی پانځي استاد عبدالعظیم صفای. په پایل کې خو ډیر مننه چې موږ ته مودې مرکی وخت راکړ. لومړی دی استادې په مقدس داندې باندې خبري راته وکړې دي، تاسو په ان څومره و درنه دنده ده؟
واقعا ډیر مقدسه او ډیر پر مسؤلیت دنده ده. استادی هغه وظیفه ده، هغه واجبه ده د استادانو لپاره، هغه څوک چې په دې مسلک کې دي او د دې مسلک علاقمند دي، د غیرشته علاقمند دي، نو استادی ورته هغه واجبه او هغه مسؤلیت ده چې تر ټولو دندو تر ټولو مسؤلیتونو د دې بار واقعا دروند ده. استادان په ټول د تاریخ کې تل پرتل غرض، پرتل اقدمنده، پرتل تبعیض او تعصب، همیشه د خپل د هیواد، د خپل د وطن د بچو په خدمت کو او دی، او تل کوخ کړی چې د خپل علومونه هغه څه چې زده دي، هغه علمیت چې لري او هغه تجربه چې لري، هغه د خپل د وطن بچو ته انتقال کی، ذهنیت ورکی ورته ویروزی او بل اخره د وطن خدمت لپاره وړاندې کړی جامعه ته. نو استادی مقدسه دنده په دې ده چې استادان بخصوص په افغانستان کې په کمو امکاناتو سره په ستونزمنو حالاتو کې او په ډیرو خطرناکو شرایطو کې دوی خپل وظیفې ته ادامه ورکړي ده او د وطن د بچو په خدمت کې وو. استادان همیشه کوښښ کوي چې اپډیټ معلومات حاصل کی، تحقیق وکي، څېړنې وکي، نوي علوم، عصري علوم چې هغه محصلینو ته، ځوانانو ته هغه معاصر وي، هغه څېړنه پې وکي، تحقیق وکي، لومړی خپل زده کړي او بیا خپلو ګرانو محصلینو ته، خپلو شاګردانو ته هغه انتقال کړي. نو د استادۍ دنده چې ده، دا ډېره پر مسؤلیته دنده ده، مقدسه دنده ده. او مقدسه دنده په دې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله فرمایي چې انما بعثتم معلما، په تحقیق سره زه معلم را لېږل شویم. د څه شي معلم؟ د اسلامي شریعت معلم، د اساساتو معلم، د اسلام د اساساتو معلم، د شرعي احکامو معلم. همدارنګه هر استاد د هرې رشتې چې وي، که هغه د ساينس د رشتې وي، که هغه د حقوقو د رشتې وي، که هغه د شریعت د رشتې وي، که هغه د طب د برخې، د هرې برخې چې وي، که هغه زمونږ ګران او محترم معلمین دي په مکاتبو کې، په هر مضمون چې درس ورکوي، دوی ته دوی د دغه مضمون معلمین دي، او دوی مدرسان دي، او دوی دغه مقدس دنده په ډیر شوق سره، په ډیر علاقمندۍ سره، او په نستړې کېدونکي حالت سره دوی دغه مقدس دنده مخته وړي ده او مخته وړي.
ډیره زیاته مننه استاد. اوس په یو ټولنه کې د استاد په ضرورت خبرې راته وکړي.
ښه پوښتنه ده. واقعا یو ټولنه لکه څنګه چې بیل علم یو ټولنه هغه سي انساني ټولنه نشي پاتې کېدای، نو دغه سي به استاد هم یو ټولنه نشي کولای چې علمی مدارجو ته ورسیږي. اروم ارو استادانو ته ضرورت لري تر څو د انساني ټولنې راتلونکي نسل ته خدمت وکړي. نو استادان دي چې ذهنیتونه روزي. یو عالم ډیرکه وینا لري، وایي چې که غواړي چې یو کال خدمت وکړي نو فصل وکړه، او که غواړي چې لس کاله خدمت وکړي نو تاسو ونه کینوي، او که غواړي چې سل کاله خدمت وکړي نو تاسو ذهنیتونه وروزی. نو دا استادان دي چې ذهنیتونه روزي. دا استادان دي چې ځوانانو ته د وطن دوستۍ په روحي باندې ذهنیت ورکوي، او هغوی ته خپل علمیات، خپل تجربه، خپل هغه ټول هغه څه چې زده کړي دي په ټول د عمر کې هغه خپل ګرانو محصلینو ته، خپل شاګردانو ته انتقالي. نو دا ضروری ده چې استادان خپل محصلین په مثبت روحیه باندې وروزی، او لکه چې روزی همدغه سي د وطن دوستۍ په روحیه باندې وروزی، له تبعیض پرته، له تعصب پرته، ټول سره یو ډول چلند ولري. نو دا ډیر مبرم ضرورت ده. نن ورځ لکه څنګه چې اوبه او هوا د حیات ماده ویل کیږي، دغه سي علم چې دا غیر محسوسه ماده ده د حیات لپاره. نو نن ورځ دریم عنصر چې هغه د حیات لپاره اړین ده، هغه علم ده، هغه تحصیل ده. نو دا په دې معنی چې د علم ضرورت تر بل هر وخت په اوسنۍ نړۍ کې، په اوسنۍ عصر کې ډیر احساسي.
ډیر زیاته مننه استاد. دا چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده، نو را بسو د استاد حقوقو ته درته وایي چې یو استاد پر خپل زده کوونکو، پر خپل محصلینو باندې کوم حقوقونه لري؟
د استادانو حقوقونه پر خپل محصلینو باندې ډیر زیات دي. زه دوه عمده حقوقونو ته اشاره کومه. ګران محصلین او ګران زده کوونکي چې زما غږ اوري، نو زه غواړم چې دوی دغه دوه حقونو ته د استادانو ډیره توجه وکړي. لومړی دا حق چې تل خپل د استاد احترام وکړي، ځکه د استاد په احترام سره دوه اصطلاحګانې مطرح کیږي. لومړی دا چې که احترام یې ونه کړي، نو په دې معنی چې استاد احساس کوي چې دغه زده کوونکی یا دغه محصل له مانه خفه دی، یا ما ونه شو کولای چې دغه محصل قناعت حاصل کړم په جریان د درس کې، ما ونه شو کولای چې دغه محصل ته زه علمیت ور انتقال کوم، ذهنیت ور انتقال کوم، علمی ذهنیت ور انتقال کوم، ما ونه شو کولای چې دغه مضمون په خواجه سره دغه محصل ته انتقال کوم، نو ځکه ما نه خفه ده په دې معنی. یا محصل داسې احساس کوي چې البته استاد ور سره تعصب کړی، یا استاد ور سره تبعیض کړی، په داسې حال کې چې استادان دغه سي منفي پدیدونه لري دي، نو محصلین نه مداخله ده چې د خپل د استادانو احترام وکړي تر څو استاد ته دغه سي یو ذهنیت پیدا نه شي چې خدای مکه ما محصل ته خپل علمیت نه ده انتقال کړی، یا ما محصل سره تعصب کړی، یا مې تبعیض کړی ور سره، نو دغه سي یو ذهنیت استاد ته ایجاد نشي. دوهم حق د استاد او محصل باندې ده چې استاد تل غواړي چې محصل استاد درس زده کړي، په دې کوشش کې چې هغه څه چې محصل ته تشریکي ورته په صنف کې هغه ورته په ټولو حواسو سره ورته متوجي او د استاد دغه زحمت او دغه کوششونه چې کوي د خپل محصل سره ده بس نه وي او محصل زده کړي. نو دغه دوه حقونه عمده حقونه ته ما اشاره وکړه چې لومړی د استاد احترام وشي د محصل لخوانه، او دوهم دا چې محصل کوشش وکړي چې د استاد درسونه زده کړي او په خواجه سره هغه بیرته نورو ته انتقال کړي.
بله، آیا په افغانستان کې دا قونه په پام کې نیول کیږي؟
په افغانستان کې د محصلینو لخوا نه دغه حقونو ته تر ډیره یعنی توجه شوې ده، او تر ډیره زمونږ ګران محصلین ماشاءالله لومړی دا چې په اسلامي روحیه او عقایدو باندې سمبال دي، او په خپل دغه اسلامي روحیه او اسلامي عقاید ورته د اجازه نه ورکوي چې د استاد به احترامي وکي، او دا یو ډیر لوی نعمت ده د اسلام په مونږ باندې. او دوهم دا چې زمونږ افغاني کلتور، زمونږ افغاني فرهنګ دا ذهنیت ورکوي ګرانو ځوانانو ته، ګرانو محصلینو ته، لکه څنګه چې د مور او پلار احترام کوي، لکه څنګه چې د خپل کورنۍ د مشرانو احترام کوي، دغه سه د استاد احترام هم ور باندې واجب ده، او تر ډیره برید دغه حق پر ځای کړی د خپل د استاد. او ماشاءالله زمونږ ګران ځوانان په ډیره خې روحیه سره سمبال دي، په مؤدب روحیه سره سمبال دي. شته د ناخوالې هم شته، د 50 کال زیات او کم جګړه په افغانستان کې تیر شوې ده چې ذهنیتونو ته صدمه رسولې ده، زمونږ ګران ځوانانو ته د شخصیت جوړیدنې په برخه کې صدمه رسولې ده. اما د دې ترڅنګ زمونږ ځوانان نو خپل روحیه د لاس نه دا ورکړي، او تل کوشش کړي چې د خپل استادانو احترام وکړي، حقوق ورته ادا کړي، درسونه ورته زده کړي.
تاسو خپل مخ کې تر دې چې استاد شې لبیلابل معلمینو او استادانو څخه مزده کړې دي، کله خپل تجربه سره ته وایي تر ټولو ښه استاد کوم استاد ته ویلی شو؟
لمړی خو زه د خپل ټولو قدرمنو استادانو نه کا په خنځي کې او کا په پوهنتون کې او د ماسترۍ په دوره کې او د ټولو نه ډیره ډیره مننه کوم. الله پاک دې تر ډیره ژوندۍ لري، الله پاک دې با عزت لري. موږ سره واقعا د زړه له کومې موږ سره زحمتونه وویستل، واقعا موږ ته هغه څه چې دوی زده و هغه په واقعي شکل سره او په پنستړي کېدونکو انداز سره موږ ته انتقال کړل. نو خدای دې با عزت لري، موږ ته خدای توفیق راکړي چې دوی دغه حق ادا کوورته او د دوی احترام او درناوی وکړو، او حق چې په موږ باندې لري هغه ادا کړو. دوه هم برخه ته تاسو د سوال شي یو ښه استاد ځانګړتیاوي کومې دي؟ زه فکر کوم چې یو ښه استاد هغه عمده ځانګړتیا تاسو ته وایم چې لخپل زده کوونکو سره، لخپل محصلینو سره، پرته له تبعیض، پرته له تعصب، پرته له هر ډول توپیر چلند ولري ورسره. دا به تر ټولو یو غټ مثبت لید به دی یو استاد چې خپل ځان کې لري. نو د دې لپاره چې محصل ښه ذهنیت پیدا کړي، محصل یوازې او یوازې درسي رابطه خپل استاد سره ولري، نو استاد ته لازمه ده چې پرته له تبعیض، پرته له تعصب، پرته له توپیر، له هر ډول تبعیض، پرته له نژادي وي که سم وی که لسانی وی که سیاسی وی که هر ډول وی، نو دغه ټولو تبعیضونو پرته خپل محصل سره یوازې یوازې درسي رابطه ولري، او په دې برخه کې محصل سره ډیر کوشش وکړي. دا د یو ښه استاد هغه یو ښه ځانګړتیا ده. د دې ترڅنګ نورې ځانګړتیاوې هم د یو استاد لپاره لازمې دي چې یو استاد باید همیشه آن ټایم وي، په دې معنی چې محصل ته باید زده کړي لکه څنګه چې استاد آن ټایم ده درسونو ته راځي، حاضریږي، دغه سه محصل هم باید حاضر شي، او ترینو غواړي خپل محصل نه چې تاسو هم باید آن ټایم اوسئ، او دا ورته ورزده کی چې هم دغه سه ورسته له تحصیل نه بیا چې کله خدمت داخليږي، جامعې ته ور داخليږي، دولت کې وظیفه یا نور ځایونو کې، دا محصل به بیا همیشه آن ټایم او خپل وظیفه ته به هم حاضریږي. دوهم دا چې استاد باید همیشه سیړنه وکړي، همیشه په تحقیق کې، باید همیشه اپډیټ معلومات باید خپل محصلینو ته چمتو کی، برابر کی ورته، او محصلین ته په اختیار کې ورکی ترسو محصلین د نورو هیوادونو، د نورو پرمختللو هیوادونو او همدارنګه پرمختللو علوم سره آشنایی ولري، او دوی وشي کولای چې سالم رقابتونه وکړي، وشي کولای چې نړۍ نورو هیوادونو سره رقابت وکړي، او لاش سیالي ورسره وکړي، همدارنګه تحقیق وکړي، مقالې ولیکي، سیمینارونه ورکړي، ورکشاپونه ورکړي، او ځانونه ورسوي. نو نور ډیر زنګړتیاوی هم لري چې ډیر بحث ته ضرورت لري، اما دغه زنګړتیاوی ډیر مهم دي چې استاد باید ویل لري.
بله، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم لزده کوونکو محصلین نسخه د تاسو تمه څه ده؟ مثلا یو شمیر محصلین چې کله راځي تاسو خبر آن ټایم نیوي یا بل خبر دا چې هغه مناسب ناسته ولاړه له خپلو ټولګیوالو سره نه کوي، د تاسو تمه له دا ډول شاګردانو څخه څه ده او څه غواړي؟ څه رقم یو شاګرد باید ولري، محصل باید ولري؟
د محصلي په دوره کې خو دغسې محصلینو لپاره موږ اصول لرو، د آن ټایم لپاره، همدارنګ د سلوک لپاره، د اخلاقي انحرافات لپاره موږ اصول لرو، ورته چوکاټ ورته لرو چې په دغه چوکاټ کې ځان عیار نه کی نو طبعا د مجازات سره مخامخ کیږي. بیا ځکه محصلي دوره چې دا د ماشومتوب دوره نه ده، او محصل چې کله راځي او ځکهونکی چې کله چې د مکتب نه فارغیږي او راځي محصلي دوره ته، د پوهنتون دورې ته راځي، دا اکاډمیکه دوره ده، او دلته باید د تربیې نه، د اخلاقو نه، د لوک نه باید دلته یو محصل مکمل وي. دا نیمګړتیاوی پکې موجود نه وي. کچېره دا نیمګړتیاوی پکې موجود وي، بیا نو د دوی دغه بیکګراوند دا معرفي کیږي، د فاميلي هغه ته سلوک ته، یا مثلا د فاميلي ژوند ته، همدارنګه د مکتب دورې ته راجع کیږي چې دوی د فاميل په ژوند کې هلته دوی سره صحیح سلوک نه درشوي، یا مثلا د مکتب په دوره کې دوی ته سمه توجه نه درشوي. نو طبعا بیا هغه د مجازات چوکاټ چې په محصلي دوره کې موجود ده، هغه چوکاټ ته ورداخليږي او بیا مجازات کیږي. نو موږ تر ډیره کوښښ کوو چې د محصلي په دوره کې هم خپل ګران محصلینو ته کچيري یو نیم پکې د سي پیدا کیږي چې مثلا منحرف وي، یو نیم پکې د سي پیدا کیږي چې هغه درس سره علاقه مند نه وي، یا مثلا آن ټایم نه وي، هغه موږ کوښښ کوو چې د خبرو لاره هغه ته ذهنیت ورکړو، داسې د درس ساحه ورته سه مسایده کو او داسې ورته عیاره کو چې هغه په خپل کوخه خو کې چې درس سره علاقه من وي. او دا د یو د استاد ځانګړتیا ده چې خپل محصل ته کله چې درس انتقالي په داسې یو شیوي سره، په داسې یو طریقې سره درس انتقال کې چې د صنف تمبلترین محصل چې هغه هیڅ علاقه من نه وي، هغه هم یو 50% حد اقل باید د درس زده کی او د په ذهن کې ځای ونیسي.
bale په افغانستان کې استادان هغه کسان دي چې د دوی په وینا تر ټولو کم معاش اخلي، تاسو راتوي کوم معاش تلري؟ آیا دا د تاسو ځوان ته کفایت کوي؟
ډیره ښه پوښتنه مو وکړله خورکۍ. واقعا په ټول د تاریخ کې، په ټولو حکومتونو کې متاسفانه په افغانستان کې چې تیر شوي دي او یا اوس چې موږ حکومت لرو، متاسفانه باید وایم چې استادانو هغه عمده حق او لمړنی حق چې امتیازات دي هغه ورته نه دي ورکول شوي، متاسفانه. برخلاف د نورو هیوادونو چې نن ورځ په نړۍ کې هغه فقیرترین هیواد هم خپل استادانو ته ډیر ښه شرایط لري او ډیر ښه امکانات لري، متاسفانه په افغانستان کې په ټول تاریخ کې په حکومتونو کې استادانو ته توجه نه ده شوې. که څه په مکتب کې او زموږ ګران معلمین او استادان او یا د پانتون په سطح باندې، نو د دوی امتیازات او حقوق د صحیح توجه نه ده شوې، متاسفانه. په ډیرو کم امکاناتو سره، په ډیر کم معاش سره استادانو زحمت ویسته، قرباني ورکړې ده، خپل زده کوونکو ته حاضر شوي دي درس ورکړي، خپل محصلینو ته حاضر شوي دي درس ورکړي. دا واقعا قهرمانان دي. که زه وایم چې استادان قهرمانان دي، دا نه مبالغه به وي او نه بل حقیقت او منطق لری خبروي. نو دا واقعا چې د نن ورځې قهرمانان دي زموږ ګران استادان، چې دوی په سختو شرایطو کې، په سختو حالاتو کې، په لږو امکاناتو سره دوی د وطن بچیانو ته د خدمت جوګه شوي دي او په خدمت کې وو.
bale د استادانو اقتصادي ستونزې د دوی په تدریس څومره منفي اثر کولای شي؟
طبعا پرته له شکه چې اقتصاد مستقیم اړیکه لري د ژوند ټول چارو سره. که اقتصاد ښه وي نو د ژوند چارې هم ښه پرمخ ځي، او که اقتصاد خراب وي نو د ژوند چارې به هم نیمګړی وي. همدغسې د استادۍ په برخه کې هم، که یو استاد ښه اقتصاد ونه لري نو ذهن به نارامه وي، که ښه خواړه ونه خوري نو ذهن به نارامه وي، انرژي به نه لري، پر انرژي به نه وي، اقتصادي مشکلات به همیشه د ده په فکر کې وي، همیشه پر ځای د دې چې په صنف کې ښه درس ورکړي، ښه لیکچر ورکړي، یو استاد د د ذهن به همیشه خپل ستونزو ته خپل مشکلاتو ته بوي علاقمندي به هم ډیره خاص علاقمندي به هم نه لري دته چې خدرس ورکی یا مثلا حد اقل تحقیق وکي چیرنه وکي اپډیټ معلومات پیدا کی او خپل محصلینو سره شریک کی. نو اقتصاد ډیر رول لري واقعا په هر څه کې اقتصاد رول لري که اقتصاد خراب وي نو ټول چاره به نیمګړی وي.
بله په باس کې څنګه روحانه سوال خو غواړو چې وازیل تاسو څخه واورو په حکومت باندې د استاد حق څه دی؟
حکومت باندې خو ډېر حقونه لري استادان، اما موږ هیله لرو چې همدغه یو حق ته توجه وکړي چې دوی ته امتیازات ښه ورکړي، په معاشاتو کې یو څه زیاتوالی ورته راولي، امکانات یې ورته د ژوند وسنجوي، ځکه تهداب د انساني ټولنې چې ده هغه له ښوونځي نه شروع کیږي، ابتدایي زده کړو نه شروع کیږي. که د ښوونځي استادان سم معاش ونه لري، د پوهنتون استادان سم معاش ونه لري، نو طبعا چې زده کوونکو محصلینو ته هم دوی سم درس نشي ورکولی. که غواړي حکومت چې تهداب صحیح وي د انساني ټولنې او ښه زده کوونکي با شخصیت زده کوونکي او همدارنګه د علم په ګاڼه سنبال زده کوونکي ټولنې ته وړاندې شي، نو د استادانو حقوق او امتیازاتو ته توجه کی دوی ته هغه زیات نه هغه متوسط امکانات د ژوند ورته برابر کی. موږ هم د دې توقع نه لرو چې موږ ته د نورو پرمختللو هیوادونو په شان یا د اقتصادي هیوادونو په شان باندې موږ ته امکانات برابر کی او موږ ته د معاش راکی. هغه سه هم نه ده، موږ هم د افغانستان شرایط او اقتصاد په نظر کې لرو، اما هغه متوسط امکانات د ورته په واک کې ورکی ترسو د استاد ذهن نارامه نه وي او هغه متوسط د ژوند اقتصاد ور باندې جوړ کی.
په دې وروستیو کې یو شمیر استادان ونیول شول، بندي شول، په دې اړه څه راته وایي؟
متاسفانه او باید ووایم چې استادانو سره په ځینو ځایونو کې په ځینو برخو کې استادانو سره دغسې چلند وشو او متاسفانه په دې برخه کې دوی سره دغسې یو ډول سلوک شوی او بندي شوي یا مثلا بې عزته شوي او بې عزتي ورسره شوي وه. استادانو ته د رهبرۍ په سطحه باندې درناوی په کار دی، ځکه که چیرې د پورته نه دوی لپاره د دوی د حقونو د اعادې لپاره دوی سره د مشورو کولو لپاره زمینه مساعده نه وي، طرحې ورته جوړې نه شي او سیمینارونه ورته ونه نیول شي، مشورې ورسره ونه شي د استادانو سره، نو طبعا چې په ټیټه کچه هم د دوی احترام نه کیږي او بالاخره دوی سره دغسې سلوک کیږي او دغسې منفي پدیدو سره او منفي حادثاتو سره مخامخ کیږي. استادان هغه څه وایي چې د کتاب نه زده کړي دي، هغه څه وایي چې له علم نه زده کړي دي. دوی هیڅکله مغرضانه بحث نه کوي، هیڅکله مغرضانه مشوره نه ورکوي خپل مشرانو ته د وطن. همیشه په دې فکر کې دي چې یو ټولنه علمی ټولنه وي، یو ټولنه اصولي ټولنه وي. استادان تل په همدې فکر کې وي او همدغه سي مشورې ورکوي. نو له مشرانو نه مودا هیله ده چې استادانو سره د مشورې وکړي، د استادانو خبرو ته د غوږ ونیسي، نه دا چې هغوی توهین شي، هغوی ته اهانت وشي، هغوی ووهل شي، وټکول شي یا مثلا بندي شي. نو بهتره ده چې مشورو ته د غوږ ونیسي، که غواړي چې ښه حکومتداري وي، که غواړي چې د خلکو زړونه لاس ته راوړي، که غواړي چې حکومت په مثبت تګلوري باندې لاړ شي، نو د استادانو مشورو ته د غوږ ونیسي. د استادانو مشورې مغرضانه نه دي، بلکې ګټورې دي. په ټولو حالاتو کې د استادانو مشورې ګټورې تمام شوي دي او بیا هم تاکید کوم چې دوی سره د مشوره وشي او د دوی خبرو ته د غوږ کېښودل شي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
ډېره مننه تاسو نوم کوم ودان.
قدر من دوستانو، دا به د اساسي او بشري حقونو خبرونه په دې خبرونه کې د استاد په حقونو باندې خبرې وشوي. تربیه پارځای کې چې یاست علامه مال او ملګری.
د آزادی ملمه د آزادی میلمه درنو اوریدونکو شی چاری، نن مو د دې خپرونې میلمه هغه څوک دی چې په تیرو کلونو کې د سولې لپاره هلې ځلې کړي، د سولې د ولسی حرکت بنسټګر او مشر پاتې شوی، اقبال خیبر یادوم. ښاغلی خیبر په لوګر ولایت کې زیږیدلی، شرایطو د میلیونونو نورو افغانانو په شان مهاجرت ته اړ ایستلی او بالاخره په هلمند کې میشوی او لوی شوی دی. د شوان ل لوړو شورو ډکه کیسه د لخلی اورو.
اما سی واړو چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وک بیا نو مجبور سو مهاجرت مو وک له وطن ولاړو. د چنور دوستان کوټ ته تللی وو جنوبی پښتونخوا ته موږ مالته ولاړو او لومړنی شوونځی مالته سو ورسته بیا التم کوټه کې هم مشکلات وو اقتصادي مشکلات وو کاروبار سور نه سره نیاو نو بیا له هغه ځای بیا ولاړو ډیر لري تقریبا تفتان ته نږدې او د افغانستان نیمروز ته نږدې یو کمپو ګردی جنگلی ورته لی هلته ولاړو نو مکتب مو هلته بیا شروع که او عمل ته پای ته ورسیده له هغه نه وروسته دا چې ګردی جنگل هلمند ته نږدې وو او د هلمند له دوستانو سره مراشه درشه سوه په همغه حواله بیا نو هغه دی چې افغانستان کې حکومت رامنځته سو له حکومت نه څه کلونه وروسته تقریبا 2001 کې موږ بیا هلمند ته راغلو او هلمند کې مو بیا نو هغه دی ژوند شروع که په هلمند کې مو هماغه لومړنۍ هڅې ګرجنګل کې مو هم شروع کړې وې ادبي هڅې وې له هغه ځایه د یوې مجلې چاپول وو او بیا افغانستان ته چې راغلو هماغه هڅې مو پسې زیاتې کړې او وروسته نو له مجلې نه وروسته رسنۍ ته راغلو له رسنۍ مخکې ادارې سره مو د ډرامې لیکوال په حیث کار کاو او بیا وروسته سیمه ییزې رسنۍ شوې ځینې ملي رسنۍ هم شوې چې له هغو سره مصروف وو نو تر څنګ د افغانستان جالبه د زده کړو سیستم دی ورسره هم د طب پونځی شروع که ځکه هغه تزلزل په دې وطن کې همیشه یې د پلرونو تجربې دی چې کله کله د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره باید یو بله لاره هم وي چې که نظامونه تغییر و تبدیل کوي بیا به د ډوډۍ پیدا کولو لپاره یو بل مسلک هم سړی ولري ځکه دلته دا تزلزل سته له بده مرغه دا جغرافیه هم داسې ده نو طب پونځی مو هم ورسره شروع که چې تر اتم سمستره ورسېده او اتم سمستره مهاله د اجتماعي فعالیتونه هم و رسنیز فعالیتونه هم و او طب پونځی هم و تر هغه چې بیا نو هغه چاودنه وسوله 2008 کال د مارچ په میاشت کې چاودنه سوه د عمل په څلورمه نو له هغه نه وروسته بیا نو هر څه مو پریښول او بیا مو دا حرکت را شروع کړ
تاسو ویل چې پیدا شوي په لوګر کې یاست او بیا تللي یاست کوټې ته وګرد ځنګل او بالاخره هلمند ته ستاسو لهجه د کندهار او د هلمند غوندې ده دا د کوټې تاثیر و ګرد ځنګل تاثیر و که د هلمند
ول لهجې خو ټولې عزیزې دي ټولې خوږې دي ټولې ښایسته دي طبعاً نو کوټه کې لویدل وسو او بیا ګرد ځنګل کې هم د کندهار او د هلمند لهجه ده او بیا بیرته په لشکرګاه کې هم لهجه همداسې سوه د ضرورت مطابق هغه لهجه کې هم پوره خبرې کولای سو په دې لهجه کې نو د لهجې تغیر ته بند همغه د سیمې تاثیر دي
بله تاسو د ادبي کارونو یادونه هم وکړه د مجلې په برخه کې راته وویست چې مجله مو څو ګڼې چاپ کړه چیرې مو چاپوله څنګه مو ورته پیسې برابرولې ځکه زموږ په وطن کې خو خلق په کتاب او مجلې باندې ډېرې پیسې نه ورکوي
شروع خو یې ګرد جنگل کې و عمل تموم له ځینو دوستانو سره هغه ادبي کارونو کې بوخت و کوچ ته به راتلو کوټه کې له لویو دوستانو سره له ښه مرغه کوټه هم ښه شاعران و ښه ادیبان لري هغوی سره ناسته و پاسته وه او بیا ګرد جنگل کې هماغه لومړنۍ ګڼې عملته را شروع سوې هماغه په ګرد جنگل کې هماغه د ملګرو په واسطه د چندې په واسطه له بده مرغه خرڅلاوې په پښتنو کې هغه ډول نه دی چې بیرته د عاید سرچینه هم شي او بیا چې هلمند ته راغلو هلمند کې هم همداسې وه چې مجله ډېر زیاته ونه چلېدله له بده مرغه وجه سرکل ته فکر کوم درې څلور ګڼو ته ورسېدل. له هغه نه وروسته بیا اخبار سو هغه اخبار لا ډېر وخت وچلېده اخبار لا تقریبا یو سل شل یو سل دېرش ګڼو پورې وچلېده چې هغه مفتیز و. نو له هغه نه مخکې مجله وه چې مجله ډېر بازار یې نه درلود بازار یې لوېدلی و خو مجله بیا
په دې وروستیو کې وروسته چې تاسې بیا هلمند ته راغلي وی او مجله مو درلود او اخبار مو هم په دې وخت کې بیا ډېرې نړیوالې موسسې وې چې له اکثرو ورځپاڼو تلویزیونونو راډیوګانو سره مرستې کولې ولې له هغوی مرستې ترلاسه نه کړی شوې؟
د چاپي رسنیو په برخه کې بیا په هلمند کې هغه امکانات هغومره نه ول. غیزو او ویډیویي امکانات پیدا کېدل پروژې راتللې نړیوالې موسسې هم وې کارې کاو اما د نړیوالونه یې ډېر هغه درلوده دستي بیا پسې انټرنیټ هم راغی فیسبوک راغی چې زه هم ورته ورسېدم. 2011 کې فیسبوک را ډېر سو انټرنیټ را ډېر سو چې چاپي رسنیو حالت هغه ډول پاتې نه سو لکه مخکې چې څه ډول په 2008 نمو کلونو کې. نو فکر کوم دغه وجه وه اما غیزې رسنۍ ویډیو رسنۍ سره همکاري وې همکاري کېدلې.
بله صاحب اوس که راشو د سولې حرکت ته ولسي حرکت ته دا حرکت تاسو ویل چې له یوې 14 وروسته پیل شو تر دې مخکې دې شي ته زمینه نه و مساعده یعنی دا یو تصادفي حرکت و
د ماحول خو طبعا دغه سې و چې ان له سره په فعالیتونو کې و له خپلو ملګرو سره اما سیمه ییز فعالیتونه و محلي فعالیتونه و ادنیس فعالیتونه یعنی خلکو سره کار و په یو ډول په جریان کې و یا په یو ډول همیشه ناسته پاسته و خبرې اترې همدا وې چې څه ډول خلکو ته ګټه ورسولی شو. خو بیا چې دغه 14 وسوه یا پرله پسې 14 کېدلې اورې 14 یو بحث رامنځته کاو وروستۍ 14 داسې وه چې نورې ډېر په تنګ کړلو یعنی په اصطلاح دومره احساساتي کړلو دومره یې راوپارولو چې خپلې زده کړې پکې قرباني سي کاروبار هم پکې قرباني سي کلینیکو درملتون هم پکې قرباني سي نو تر دې کچې پورې راو پارولو او باور کوي چې نور د زغم هم نه و. بیا په هلمند کې عمل ته و ایمرجنسی ته نږدې و هر ورځ مړي هر ورځ بعد ورځ او په هر جماعت کې فاتحه دی چې په جماعتونو کې به بیخي وخت نه پیدا کېده د فاتحې لپاره دومره ډېر مرګ ژوب لوه. نو دې ته هوادار کړو چې اواز پورته کړو او بیا چې اواز پورته سو د خلکو له خوا یې حمایت او غبرګون هم ډېر لوړ و. دلته خو چې هر حرکت رامنځته کېده هغه طبعا یو لوری و نو که له لوري به و بیا به ډېر مزاحمتونه نه و او سپورټ به یې و خو دا چې دا د خلکو له منځه و دې ته هم د شک په سترګه کتل کېدله چې شه دا به څنګه دا چې غټ سو لوی سو او پراخ غبرګون یې رامنځته کړه. نو لوی مشکل بیا په محل کې اول مشکل په محل کې ځکه په محل کې سیاسي لوبغاړي نوري مخ کې دا چې نوې څوک راځي نوې کسان راځي هغوی ورته ستونزې زیږي هغه محلي سیاسي کرکټرونه. نو اول په محل کې ډېر مشکلات او ډېر زیات ستونزې وې چې اجازه نه ورکوله په اصطلاح نوې کرکټر ته نو اشخاص ته یا ځوانو اشخاصو ته وړو اشخاصو ته چې هغوی مخکې بیخي په سیاست کې هغومره کار نه یې کړی. نو په محل کې ډېر مشکلات و د حکومت له لورې هم ډېر مشکلات و خپله د طالبانو له لورې ډېر زیات مشکلات و د شک په سترګه کتل کېدل او همدا ټاپې وهل کېدې چې دا بهرنۍ پروژه ده او د بهرنیانو له لورې نوې توطیه ده. حکومت هم په همدغه ترتیب محلي سیاسیون هم په دغه ترتیب او طالبانو هم په دغه ترتیب نو له درې لورو څخه په اصطلاح تر فشار لاندې و تر تهدید لاندې و چې په محل کې خو
فشار یا شک به وو، لیکن کله چې تاسو غوښتل چې مساقلات لاړ شي او ولسوالۍ په ولسوالۍ وګرځي او له طالبانو سره خبرې وکړي، هغوی څه ویل؟ تاسو خو واضح ورته ویل چې موږ سوله غواړو، د دوی ځواب څه و درته؟
موږ خو ډېره واضح له اوله تر اخر ما همدا خبره کوله چې څوک دې ثابته کړي موږ به خپله محکمې ته ورځو او موږ په خپلو غونډو ناستو پاسو کې هېڅ سکیورټي هېڅ امنیت نه نیو. همدا مو ویل چې راسې ډېرې صفا خبرې سره کړو، دا خو هغه اوله مرحله وه. او نور نو هغه دی چې سفر شروع، سفر کې خو بیخي واضح شو خبره، ځکه لوڅ لغړ راووتلو کلو بانډو ته هر ځای هر چا په نشه کولای شوی. خو باوجود دغه هم د دې لپاره چې حرکت تر فشار لاندې وساتي، همدا خبره به یې کوله چې د نیکلسن بچیان دي او د نیکلسن حمایت ورسره دی او دا وهغه. او نور خو هغه دی موږ له اړخونو سره خبرې کولې، د حکومت له اړخونو سره وروسته چې حرکت را لوی سو خپل ولسمشر غنی سره خبرې وسوې. له بده مرغه طالبانو هیڅ ادرس ایجاد نه کړ چې دا به په تاریخي لحاظ همیشه یو پښتنه ای، او دا پښتنه نه ده جواب سي. هغه دی چې بیا مساکلات په ډیرو زیاتو سختو شرایطو کې په سخته ګرمۍ کې د وزر په ډول ورغلو، هلته هم هغه ډول جواب را نه کړ چې څه ډول باید جواب را کړی وای. کاشکې جواب را کړی وای نو به موږ یو سولیز لوري تللي وای. له بده مرغه افغانستان سولیز لوري ته لاړ نه، ټول اړخونه سره کښېنه نستله، سره له دې چې اوس په وطن کې جنګ و جګړه نسته، خو کاشکې ټول لوري سره کښېنستي وای، کاشکې واقعي سوله رامنځته سوی وای، کاشکې هغه تشویش چې حداقل د افغانانو په ذهن کې شته چې خدای مکړه بلې بلواته ولاړ نه شي، بله ستونزه ایجاد نه شي، پاینده کې ایجاد نه شي. ځکه 2001 کې همدا فکر و چې یاره جګړه له منځه لاړه، طالبان عادی له منځه لاړه، خو بیرته چې وغوښتل سوله را لوی سوله، هغسې به نه وای سوي. اوس به یو وخت ټول مسایل په افغاني چوکاټ کې حل سوي وای. نو له بده مرغه هغه ډول جواب چې باید ترلاسه کړی مو وای ترلاسه نه سو، او هغه ډول افغانستان چې زموږ په ذهن کې موږ تصور کړی و هغه رامنځته نه سو. نو وګورو چې مخته څه کیږي.
کله چې تاسو طالبانو ته ورغلئ په هغه وختو کې ځینې داسې خبرونه غل چې هغوی ستاسو ځینې کسان ونیول، بندیان یې کړل، څه یې ورته ویل؟ تاسو خو مخکې یادونه وکړه چې دوی شک کاوه چې د نیکلسن لخوا یا د چا لخوا تاسو لمسول شوي یاست، لیکن هغه خلک چې ونیول هغوی ته یې څه وویل؟ هغوی څومره وخت وساتل؟
بندي کېدا خو په ځلونو رامنځته سوله او بیخي طبیعي ګرځېدلې وه. تقریبا هغه 50 ځله موږ د دوی سیمو ته چې هغه ډو هغه وخت سره ویشتل سوی حکومت سیمې طالبانو سیمې ورتللو او نیول کېدلو بیرته خوشي کېدلو، داسې واضح وجه نه وه چې ولې مو نیسو. پر طالبانو شنه لګېدله،
فکر نه کوي چې پر طالبانو به په دې خاطر ستاسو حرکت شنه لګېدو چې د یوې داسې چاودنې په پای کې دا حرکت رامنځته شو چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و؟
او د چاودنې نه وروسته را چاودنې پړه دوی نه و منلې.
ما ویل چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و، یعنی ټولو خو دا فکر کاوه چې دا دوی کړی دی.
نو کاغه وجه وای خو کار چا کړي، هر لوري کړي، خو چاودنه و، خلک خوش سوي و او موږ د خلکو له ادرسه د اواز پورته کړی و. او بیا مو څوک پړه هم نه ګڼل چې څوک پړه دي څوک نه دي پړه. موږ ویل چې هره له ټولو سره تیر سي، ځکه دا وخت یوازې افغانان مري. مخکې کله یو بهرنۍ دانه معنی پکې له منځه ته، نور خو دا وخت له 2013 چې هغه د امنیت انتقال افغان ځواکونو ته سوی، نور خو یو مخ افغانان مړه کېدله، نورې دنیا یوازې سیل کاوه او دا د زغم نه وه. نو ځکه موږ ویل چې هر افغانان نور مري، هیڅوک هم نه دي پړه، ټول صحیح دي، خو مطلب باید سولې ته راسي او دا خبره نوره هواره سي، نور افغاني هواره سي. خو له بده مرغه افغاني لوري ته رجوع نه سوه. په طالبانو کې مشکلات وو، ادرس نه معلوم او په افغان لوري کې هم مشکلات و. دلته مدرسونه بیخی ډیر زیات ول پراخول اغاسی ادرس سړی ته نه معلومې ده. خو بیا هم لسمه شرده میړانه وکړل چې رواته دا که په چا ښه لګیږي که په چا بده لګیږي خدای یو واقعیت دی چې ولسمشر میړانه وکړه او چمنې وزري ته رواته. سره له دې چې هلته موږ ډېرې سختې خبرې ورسره وکړلې چې ټول ته جواب ووایي. اما طالبانو هېڅ ادرس په لاس رانه کړ، حتی تر اوسه پورې چې دا دی موږ په کابل کې یو همدلته یو لا یې هم هغه ډول ناسته پاسته هغه ډول بلنه نه ده راکړې چې باید راکړې وای، باید ناسته پاسته یې کړې، باید پوښتلې وای. زموږ ګروپ خو ډېر عاجز ګروپ و، د خلکو له منځه ګروپ و، غریب ګروپ و، بېوزله ګروپ و، او یو ملي اجنډا یې راخیستې وه، یو قامي اجنډا یې راخیستې وه چې د دې په خلاف څوک درېدلی نشي. سوله دار انسان انساني غوښتنه ده او ټولو دینونو ټولو روایتونو ټولو مذهبونو ورته حق ورکړی دی. نو زه فکر کوم چې باید افغاني سی وای، خپل ډول ټول مسایل حل سی وای، بیا به دا مشکلات نه وو.
تاسې چې په اوله کې د موسا کلا خوا ته تللی په دې ځینو ولسوالیو کې چا تاسو ته مزاحمت ونه کړ، له دې داسې معلومه ده چې ټول طالبان هم ستاسو د حرکت مخالف نه وو، ځینو خوشبینی درلوده، که څنګه؟
دا واضح ده، موږ په سفر کې بیخي ډېر زیات مثالونه لرو. سید په لویه کچه به د طالبانو دریځ یو ډول، اما په محلي کچه ډېر طالبان له جګړو ستړي وو. باور وکړئ چې د شپې به موږ ډېر زیات مثالونه لرو، د حکومت سیمو ته په زرنج موټر کې چې په ځان به ګونۍ اچولې وه چې ونه لیدل سي، رابغله موږ سره به نهایي اول درجه صمیمیت و اول درجه خپل احترامات و ډول وړاندې کاوه او حمایت به یې کاوه. همدا به ویل چې یاره مخته لاړ سي، دې جګړې نور خلاص و، دې بد وضعیت نور خلاص و. یعنی په محلي کچه طالبانو حمایت کاوه او په ملي کچه په لویه کچه هغه ډول چې حمایت کړی وای وی نه کړ. نو نه پوهېږم تشخیص کې مشکل و، دوی سم نه کړای شو، په ټیم کې مشکل و. طبعا ځوان ټیم و، د ځوانانو ټیم و، البته احساساتي ځوانانو ټیم و. دوی خو بیا کافي لویه تجربه درلوده، سیاسي تجربه یې درلوده، سړی بېرته پنه پر دوی راچولی شي. شاید موږ هم غلطۍ کړي، په خبرو کې هم غلطۍ کړي، په رسنیو کې هم غلطۍ کړي، کله مو تیز او توندم کړي. خو دا یو ځوان حرکت و، بیخي ځوان حرکت و، بیخي د نوو ځوانانو حرکت و. نو هغه زغم باید دوی کړی وای، یا حداقل یو ادرس یې راکړی وای چې ورسره کښېنستی وای او خبرې مو ورسره کړی وای. زموږ ذهن یې له نږدې نه پوښتلی وای، له لرې د رسنیو په واسطه، فیسبوک او ټویټر دې په واسطه پېژندنه ډېره سخته وي، که نه هغه اصلي اجنډا ته سړی نشي رسېدی، اصلي ذهن ته. اما د نږدې ادرس که واضح وای، بیا دا مشکلات نه رامنځته کېدل.
تاسې د سولې د ولسي حرکت په خاطر د افغانستان تقریبا ټولو ولایتونو ته سفرونه وکړل او پلي سفرونه هم وکړل. پروژې په میاشت کې زما په یادی کې چې تاسې به پیاده سفر کوو، یعنی ډېر سخت کارونه هم وکړل، ډېر زحمتونه هم په غاړه واخیستل او خطرونه هم په غاړه واخیستل. تاسې په خپله اشاره وکړه چې په ځلونو ځلونو ستاسو غړي بندیان شول، اما فکر کوئ چې دا حرکت مو بې نتیجې و، بې فائدې و، ځکه چې هیڅ مو له دې لارې ترلاسه نه کړل؟ یعنی هغه اصلي هدف چې په وطن کې سوله وه، یا د سولې لپاره د دواړو خواوو حاضرول و، په دې هیڅ برخه کې مو کومه لاسته راوړنه نه لرله.
یو خبره واضح ده سروان صاحب، یو وخت امان الله خان جنوبی پښتونخوا یو ایالت ته یو ولایت ته تللی و. نو هلته پمت خان خپله وایي چې زه ډېر وړ وم، زه ډېر کوچنی وم، د خبرې کولې، د ازادۍ خبرې کولې، حتی خبرې ما نه سوی تشخیصولی. خو کلونه وروسته هماغه د امان الله خان خبرې وې چې په ما کې رازرغونې شوې، او زه دې ته وهڅولم چا دی تحریک جوړ کړو او د انګریز په خلاف مبارزه شروع کړو. په محلي کچه حرکت بې تاثیره نه و، په محلي کچه ګام په ګام په خلکو کې د ویشتیا پر منځته کولو کې کار وکړه. له خلکو سره له نږدې ولیدل، د خلکو سره د خلکو په ویشتیا کې کار وکړه. بل دا د تشدد د مغه هیرې سوې لارې را تازه کول یې وکړل. د هیواد په لارو برکیه جنوب تر شماله تر مزار تک او بیا له مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته د مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته په تحریک کې د مختلفو پرګنو هغه واقعي اصیل افغانان یو ځای کېدل او مختلفو سیمو ته تک، چې دا د هغه د ملي یووالي او ملي یو موټی کېدا لپاره یو اساسي ګام. او په ټوله کې لویا لاسته راوړنه چې هغه باید ترلاسه شوی او هغه افغاني ډول و، د بین الافغاني مذاکراتو هغه ونه سو، له بده مرغه هغه ونه سو. کاشکې هغه سوی وای، کاشکې نورو خپلو افغانانو ته احترام کړی او بیا خرابېدل هم نه، یعنی نه خرابېدله. باور لرو چې ډېر ښه لوري ته به تللي او ټول به په دې وطن کې وای، ټول بنسټونه به وایي، هغه مصارف چې شل کاله په بنسټونو وسوله هغه به وای، بیرغ به پر ځای وای، پوځ به پر ځای وای، او هغه سیمیز هویت او ملي هویت او منطقوي هویت به پر ځای وای. هر څه به له صفر نه شروع کېدلی، هغه کارونه سو. دا چې حرکت هغه نتیجې ترلاسه نه کړلې، ادې په ټوله کچه د هیواد لوی ارزښتونه له بده مرغه له منځه ولاړل، چې بیرته احیا نهایت ډیر زیات وخت غواړي. اما په محلي کچه، په سیمه ییزه کچه ډیر لوی مبارزې وشو او تخمونه وکرل سو، چې دا بی پایدې هم نه دی او آینده کې به دا لار روانه پاتې، د مبارزې لار به روانه پاتې، د ملي مبارزې، د منطقي مبارزې لار به روانه پاتې. چنې د تخمونو کرل سوي دي او تبن به زرغونیږي او خپل اوج ته به ځان رسوي.
آیا دا حرکت هو سمسته او کنه سره و پاشل سو دی طالبانو له وخت رسیدو وروسته؟
ښه سره پاشل سو خو نه دی. خدای چې په موجوده حکومت کې، د طالبانو په حکومت کې تحرکاتو ته اجازه نسته. او بل تبن د حکومت لمنځه تلونه وروسته د خلکو ذهنونه هم سره و پاشل سوله. خلک په بد وضعیت کې سوله او خلک یوازې د ځان په غم کې سوله. د حرکت غړي هم همداسې یوازې د ځان په خوندي کولو، خپل کورنۍ او د خپل اقتصادي حالت په بهاله کولو باندې اخته سوله، او ترڅنګ حکومت هم اجازه نه ورکوي. او دا وخت زه فکر کوم چې دستي ضرورت هم نسته. کچیرې هغه هوکړې ته سره ورسېدل چې یاره بین الافغاني هغه لوري چې وشړل سو، هغه به ټول رابلل کیږي، یو جرګه به جوړیږي او یو دایي حکومت به رامنځته کیږي. په هغه صورت کې خو بیا به خامخا یو په محل کې او په دې بحث کې به شرکت لرو، او که داسې یو اړخیزو او ټول شوینه نه پې کېدله نو نه پې به روانه یي. موږ به مادی یو په خپل وطن کې خو به یو، خپلو خلکو سره به یو. فکر کوم چې په دې وطن کې هیچا هم هیڅ لوري هم دا دی، موږ د 40 کلنه تجربه لرو، ځینې په سترګو ولیدل، ځینې په کتابونو کې لولو، هیچا هم په یو لاس په یوازې لاس وطن ونه سوی چلولی. ښه خبره دا ده چې یو ملي حکومت رامنځته شي، ټول لوري را دعوت شي، له ډیرو شیانو یې خوشحاله یو. هغه د هغه جزیرې، هغه منطقوي جزیرې چې رامنځته شي او هغه تجزیې ته لارې جوړولې د وطن، هغه له منځه لاړې، شمال او جنوب او شرق او غرب یو لوري ته سوله، او ځینې بې عدالتۍ چې هغه وخت بیا هغه له منځه لاړلې. اما په مقابل کې ځینې نور ډیر منفي شیان دي چې هغه هم له منځه لاړ شي، ملي حکومت جوړ شي، د ټولو حقوق ته احترام وشي، ښځینه و ته احترام وشي، نارینه و ته احترام وشي، مکاتب و پونتونونو ته احترام وشي، ارزښتونو ته احترام وشي، نو به بیا یو واقعي دایمي افغانستان رامنځته سوی، هیڅ جنجال هیڅ ستونزه به نه وي.
فکر کوي دا تغییرات لای شي؟ آیا په دوی کې داسې اراده تاسو وینئ؟
تر اوسه خو زه فکر کوم چې تر اوسه په خپلو خبرو ډیر ټینګ ولاړ دي. ځینې داسې خبرې دي چې دوی خپل هم پرې پوهېږي چې صحیح نه دي. فرزنده د نجونو زده کړه ده، بیان ازادي دا او ځینې نور لوی مسائل دي په ذات چې خپل هم پرې پوهېږي چې دا صحیح نه دي، خو یو ډول عقدې حالت تکمیلي دي او عقدې حالت له مخې دی منع کړي دي. زه فکر کوم چې تر اوسه خو لا په خپل حالت کې دي، نو باور لرو چې تغییر رامنځته شي او باور لرو چې تغییر به کوي، ځکه که 2001 کې طالبانو، 2008 کې طالبان او 2020 یوویشتم دوویشتم کې طالبان پرتله کوي تغییر رامنځته شوی دی. یعنی او زه فکر کوم چې څه چې ټول دوی وایي هغه ټول صحیح نه دي. دلته نور ډېر افغانان شته، ملي خلک شته په دې وطن د زړه له تله زړه درد کوي، هغه دې دعوت کوي هغوی سره دې کښېني، د هغوی خبرې دې واوري. زه باور لرم چې دا وطن بیا ښه لوري ته تللی شي، که نه خدای مه کړه چې اساسیتونه زیات نه شي، بیا یو بل څوک مداخله ونه کړي، بیا له هغو اساسیتونو استفاده ونه شي او بیا بلې جګړې ته لاړ نه شو. نو زه فکر کوم چې تغییر فزیر خودی، اما توجه دې وکړي ملي خلکو ته، دې رجوع وکړي ملي جرګې ته، دې رجوع وکړي لوی جرګې ته، دې رجوع وکړي ټول لوري ته، دعوت کړي ډېرې برخې دې د دوی په لاس کې دي، اما نور افغانان دې له ځان سره شریک کړي.